بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 19مه د 1444 هجري قمري کال د جمعه دیوسانی د میاشتې 16مه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د سردار قاسم سلیمانی ټیرور او د ایران سخت غچ اخیستل نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې به د بینکاب امریکا 19 پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام هم درته واورو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د استعمارګرۍ پړاو ته بیرته ورستنېدل دي. د افغانستان طالبانو د لویدیځو رسنیو په کړچار نیوکه وکړه، او د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د انفلاسیون په زیاتېدا سخته نیوکه کړې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د امریکا د ولسمشر وینا د استعمارګرۍ پړاو ته بیرته ورستنېدل دي. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د امریکا د ولسمشر جو بایډن لسپکوي ډک وڅرګندونو ته په اشاره سره چې د نړۍ ټول هیوادونه د امریکا شلیدلې پتلون ته ورته بللي وویل. د بایډن وینا د استعمارګرۍ د پړاو کلتور ته یو ډول بیرته ورستنېدل دي. هغه پرون وویل، د دنیا د ملتونو او د حکومتونو په سپکاوي کولو کې د امریکا د ولسمشرانو څرګندونې مخینه لرونکي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ډګینه کړه، د امریکا د ولسمشر وینا د استعمارګرۍ د پړاو کلتور ته یو ډول بیرته ورستنېدل، او د دغه ادعا دلیل دی چې د ښځو د حقوقو او د بشري حقوقو په دفاع کې د امریکا د دوکا ورکوونکو خبرو شاته وحشي هیبت او پیراوني روحیه پټه ده. هغه د غره د ایران د خلکو انساني او دینی ارزښتونو او مذهبي مشرانو ته په سپکاوي کې د فرانسې د شارلی هبډو مجلې له سپکاوي ډک اقدام وغنده او ډګینه کړه. له سپکاوي کار اخیستل او د ازادۍ په پلمه سپکاوی د سپکاوي کوونکو کسانو د منطق د پوچوالي او په ایران کې د ناامنیو او د بلواو د دسیسو نتیجې ته په رسېدا باندې د هغوی د نهیله کېدا روښانه ګواهي ده. د امریکا ولسمشر د دنیا د هیوادونو سپکاوی کړی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چاپی د امریکا د ولسمشر جو بایډن له سپکاوي ډکو څرګندونو ته چې د نړۍ ټول هیوادونه د امریکا شلیدلې پتلون ته ورته بللي وویل، توکمپال افکار د بشري حقوقو د مدیانو په خبرو کې اوج ته رسېدلي دي. هغه وویل، د نړۍ د نورو ملتونو او د هیوادونو په هکله د امریکا مستکبرانه کړچار د همدغو افکارو او د ویناو عملي ترجمه ده. د دنیا خلکو ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن دغه سپکاوی په داسې حال کې دی چې 2 میاشتې مخکې د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست مسؤل جوزے بورل هم د بلجام په پروش ښار کې د اروپا د ډیپلوماسۍ د پوهنتون د یو مرکز د پرانستلو په وخت په یو عجیبه وینا کې ویلی و، اروپا یو باغ دی او موږ ټولو دغه باغ جوړ کړی دی، او دغه باغ د سیاسي ازادۍ، د اقتصادي لرلیدونو او د ټولنیزې کوټلتیا تر ټولو ښه ترکیب دی. هغه ویلی و چې نوره دنیا حقیقي باغ نه دی، او د نړۍ اکثره سیمې ځنګلونه دي، او ځنګلونه ممکنه ده چې په باغ حمله وکړي. داسې څرګندونې چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي و، او ځینو هیوادونو دغه وینا د لویدیځو هیوادونو د اخلاقي غورځېدا او د نژاد پرستۍ نښه بللې وه. د اروپا د پارلمان ځینې استازیو هم د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست د مسؤول جوزف بورل وینا د استعماري تفکراتو د نوي استعمار نښه بللې وه. شهید قاسم سلیمانی له ترهګرۍ سره د مبارزې مشر و. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د غږملونکي مرستیال بوري جنرال محمد رضا نقدي ټینګار وکړ امریکا قاسم سلیمانی شهید کړ په داسې حال کې چې هغه له ټروریزم سره د مبارزې مشر و. هغه وویل نن سبا د شهید قاسم سلیمانی او د ابو مهدي المهندس او د حرم د مدافعانو په قدر پوهیږو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د غږ ملونکي مرستیال بوري جنرال محمد رضا نقدي زیاته کړه امریکا د داعش ترهګرۍ ډلې 2000 کسانو ته پوځي روزنه وکړه او په سیمه کې جنگ رامنځته کړ چې انقلاب نظام او مقاومت تر اغېز لاندې ورشي په داسې حال کې چې د امریکا د پلان محقق نشو. هغه وویل دا د حرم مدافعان او شهید قاسم سلیمانی وو چې د داعش ترهګرۍ ډلې په مقابل کې ودرېدل او دغه ډلې ته یې ماتې ورکړه. رضا نقدي وویل د ایران اسلامي جمهوریت د قدرت په ټولو مؤلفو کې د ودې په حال کې دی او امریکا د ځوړتیا په حالت کې ده. هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت په پوځي ډګر کې داسې مقام ته ورسېده چې خپل لویدیځ هیوادونه په سیمه کې د ایران پوځي توان لومړی نمبر ګڼي. د افغانستان طالبانو په لویدیځو رسنیو نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د کابینې د مشر مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر د افغانستان د مسایلو په هکله د لویدیځو رسنیو په کړچار نیوکه وکړه. د طالبانو د کابینې د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر په تېر یکشنبې ورځ د مصر، د فلسطین او د سودان د دریو اسلامي هیوادونو له علماو سره په کتنې کې د افغانستان د مسایلو په باره کې د لویدیځو رسنیو په کړچار باندې نیوکې سره وویل دغه رسنۍ د افغانستان منفي څېره نندارې ته وړاندې کوي. ملا بیرادر په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د دنیا مسلمانانو ته د افغانستان حقیقي حالت وښیي. د یادو درو هیوادونو د علماو د پلاوي مشر محمد الصغیر هم په دغه کتنې کې له افغانستانه د خارجي عسکرو د وتلو په خاطر د افغانستان ملت ته په مبارکۍ ویلو سره وویل دغه بریالیتوب نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د اسلامي امت لپاره یو افتخار دی. له دې مخې د مصر، د سودان او د فلسطین د علماو پلاوي د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی او د لوړو زده کړو له وزیر ندا محمد ندیم سره کتنې کړې وي، او د اسلامي دنیا د مسایلو او د مسلمانانو د وحدت او د پیوستون په حق له سره غږېدلې و. د کابل خارج د ګاز او د تیلو د بیې د زیاتېدا شکایت لري. ساده افغان خبر یا جانس راپور کړی د ژمي په موسم کې د ګازو او د تیلو د بیې زیاتېدا یو ځل بیا د افغانستان د پلازمېنې کابل د خارجو لپاره مشکلات رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو چارواکي وایي له روسیې څخه د سونګو په رسېدا سره به د سونګو د بیې د زیاتېدا مشکل حل شي. د افغانستان د کابل یو شمېر خارجو پرون له تیرو څو ورځو راهیسې د مایا ګازو او د تیلو د بیې په زیاتېدا باندې شکایت او ګیلې کولو سره د طالبانو د حکومت ته چارواکو غوښتي دي په دنیا کې د تیلو د بیو کمېدا ته په پام سره په داخلي بازارونو کې د تیلو د بیو د کمولو کوشش وکړي. د کابل یوه خارج محمد سالم وویل د سونګو د بیې زیاتېدا ته د طالبانو بې پامۍ د اکثرو خارجو د ژوند حالت له خطرې سره مخامخ کړی دی. د کابل یو بل خارج زکی ویل کمزوري پرګنی په لوړو بایو سره د سونګو د خستلو توان نه لري او په همدې دلیل طالبانو حکومت به د کمزورو پرګنو په ملاتړ کولو سره له هرې ممکنې لارې د تیلو د بایو د کمولو کوشش وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او د تجارت د وزارت ویان عبدالسلام جواد ویل افغانستان ته د تیلو او د سونګو په ورتلو سره به په نږدې راتلونکي کې بایو ټیټ شي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د انفلاسیون په زیاتېدا نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د انفلاسیون په حق له د حکومتي چارواکو په بې تفاوتۍ باندې اعتراض کوي. د عمومي احتجاج ترسره کېدا خبر ورکړ. هغه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د جماعت اسلامي ګوند ملاتړو ته حکم ورکړ چې په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي او زیاته کړه د پاکستان بې تفاوته حکومتي چارواکي ماتې منلو او له اسراف او زیات غوښتنو څخه پرهیز کولو ته تیار نه دي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق په دې خبرې سره چې حکومتي چارواکي د خلکو په فکر کې نه دی ویل د هیواد په ټولو ښارونو کې د وړو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو ستر ستر سپونه جوړ شوي دي او خلک حق لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره پاڅون وکړي. هغه زیاته کړه موږ بیا د ازمویل شوي سیاسي ګوندونو له شر څخه خلاص شو. د پاکستان د پورونو د اندازې زیاتېدا ته په پام سره په هیواد کې اقتصادي کارپېژاندي د هیواد د اقتصادي ډولې کې دا خطر له بل هر وخت څخه زیات جدي ګڼي او د حکومت مخالفو ډلو هم د هغه په حق له په ځلونو خبرداری ورکړی. له دې سره سره د پاکستان د مالی وزیر د دیولې کې دا هر ډول خطر رد کړی دی. په پاکستان کې اوس خل د برېښنا ګاز او د اوړو له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په ساتونو ساتونو برېښنا غوڅوي او خل د اوړو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه ساتونه په سپونو کې ولاړ هم وي. د صهیونیست رژیم په د حزب الله په قدرت اعتراف وکړ. زمون خبریال راپور کړی د اسرائیلو د پوځ قومندان جنرال د لبنان د اسلامي مقاومت اورځ حزب الله په توغندوي توان باندې اعتراف کولو سره وویل د رضوان یونټ د توغندوي حملې په بڼه کې به صهیونیستان پناه ځایونو ته د تلو فرصت پیدا نه کړي. د صهیونیست رژیم یروشلم پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی دی د اسرائیلو رژیم یوه قومندان جنرال د تل ابیب پر ځای د لبنان د حزب الله غورځنګ د ګواښونو په باره کې وویل حزب الله په سرحدونو کې شتون لري او د هر ډول جنګ لپاره تیار دی. هغه زیاته کړه د لبنان د حزب الله غورځنګ ګواښ ډیر حقیقي دی او په جنګونو کې هر ډول ناټکل وړ اقدام په لبنان کې په یوې سترې جګړې بدلېدلی شي. د صهیونیست رژیم دغه پوځي قومندان د لبنان د رضوان یونټ تجربې ته په پام سره وویل د حزب الله عسکرو په سوریه کې تجربه ترلاسه کړې د هغوی خپلواکه امپراتوران دي او د توغندیو د ویشتلو زیات قدرت لري او هغوی له جنګي تشکیلاتو او چارو استفاده هم کوي. هغه خبرداری وکړه چې د لبنان حزب الله غورځنګ له څو اړخونو په اسرائیلو باندې حملې کولی شي. عربستان د نیوکه کوونکو کسانو د غږ د غلي کولو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بخښنې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل په ویکیپیډیا ډکشنری کې د عربستان د کانالیزشوي اطلاعاتو د خپرولو لپاره د کسانو په کار ګمارلو کې د علي سعود رژیم نوې رسویت د نیوکه کوونکو نظرونو او د غږونو د غلي کولو لپاره د سعود عربستان د حکومت د هڅې د اندازې بیانونکي وبلله. د بخشنې نړیوالې موسسې په خپلې ټویټر پاڼې کې ولیکل په داسې حال کې چې دنیا د سعود عربستان د ظاهري پرمختګ جشن ترسره کوي. د سعود عربستان چارواکي په حقیقت کې د خپل هیواد په اړه په خبرو شویو اطلاعاتو باندې د کنټرول او د خپل هیواد د څیرې د ځلانده ښودلو لپاره هڅې ترسره کوي. د بخشنې نړیوالې موسسې ویکیپیډیا ته اړوند رسویته په اشاره سره وویل دا لومړی ځل نه ده چې د سعود عربستان چارواکي د نړیوالو رسنیو ټریبیونونو ته نفوذ کوي. د بېلګې په توګه تیر میلادي کال د ټویټر انټرنیټ پاڼې یو پخوانی کارکوونکی د سعود عربستان لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شو. هغه د خپل کار له موقع څخه په ناوړه استفادې سره کوشش کوه د سعود عربستان د حکومت د مخالفو کسانو شخصي اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. د بخښنې نړیوالې موسسې بیا ډګینه کړه د سعود عربستان په هکله په خبرو شویو اطلاعاتو باندې د کنټرول لپاره د ویکیپیډیا ډکشنری لپاره د دوو داوطلبه ویرستارانو په کار ګمارلو ته اړوند خبرونه د دغه جدي یادونې ښودنه کوي چې سعود عربستان کولی شي په ځان باندې د نیوکو د غلي کولو لپاره تر کومه حده مخته لاړ شي. روسیا به اوکراین کې پوځي هدفونه ترلاسه کړي. تاس خبري اژانس راپور کړی د روسیې د ولسمشر د دفتر مرستیال سرګی کرینکو ویل ماسکو به په هرو شرایطو کې په اوکراین کې خپلو پوځي هدفونو ته ورسیږي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کو چه د سردار قاسم سلیمانی ټیرور او د ایران ساغچ نومیږي. د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې په درنیه منټه سار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندوي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس واک د کمانډان جنرال قاسم سلیمانی، د عراق د حشد الشابی ولسی ځواک مرستیال ابو مهدی المهندس او ورسره مبارز ملګری شهیدان کړل. دغه حمله نیخ په نیغه د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکم سره شوې وه. د امریکا په دغه یک ترهګر اقدام پسې د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک د 2006 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه په څو بلاستیک توغندیو سره د عراق په لمبار ولایت کې د امریکا په عین الاسد ستر پوځي مرکز برید وکړ. دا توغندوي حمله په داسې حال کې وشوه چې په تیرو 80 کلونو کې د هیڅ هیواد لخوا په امریکا پوځي حمله نه وه شوې. د امریکا په پوځي اډو وروستۍ حمله کابو 80 کال وړاندې د جاپان په وسیله په فرل هاربر سمندري اډې شوې وه، چې په هغې پسې بیا امریکا دوهم نړیوال جنگ ته ور ودنګل. ایران په عراق کې په موجوده 44 اډو کې په تر ټولو سنبالې او سترې اډې حمله وکړه. د عین الاسد پوځي اډې د صدام حسین په دیکتاتورۍ پړاو کې القادسیه نوم درلود. د امریکا خبری چینل سی این این د ایران له توغندوي حمله درې ورځې وروسته د عین الاسد د حمله د پایلو لومړنۍ ویډیوي انځورونه خپره کړل. د دغه چینل خبریال اروا ډمون په هغو کنډوالو کې پښتون سره چې یو وخت د امریکا عزیز کرو سنبله پوځي اډو انځورونه خپره کول. هغه په خپل دغه راپور کې ویل تقریبا لاډې هیڅ پاتې نه دي او ډېره عجیبه ده چې په داسې کنډوالو کې چاته تاوان نه وي رسېدلی. د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نیخ په نیغه د سردار قاسم سلیمانی د ټیرور حکم ورکړی او لومړی وویل چې په دغه توغندوي حمله کې هیڅ امریکایي ځواک ته تاوان نه دی رسېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د پینټاګان چارواکي چې په لومړیو کې د امریکایي عسکرو له تلفاتو انکار کړی و، یو ځل بیا د تاوان لیدونکو کسانو د شمیر په بدلولو سره په نهایت کې وویل چې په دغه حمله کې یو 30 امریکایي عسکرو د مغزو تاوانونه لیدلی دي. د امریکا ډیموکرات سیناتور کریس مورفي په ډونالډ ټرمپ باندې د امریکایي عسکرو د تاوانونو په معمولي بللو سخته نیوکه وکړه. مورفي د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل څوک د سر در لپاره جرمنی ته نه ورلیږل کیږي، ځواکونه هغه وخت جرمنی ته استول کیږي چې ډیر تاوانونه یې لیدلي وي. په عراق کې د امریکا پارډي د حملې د اهمیت بڑه اړخ دا دی چې وای خودله د ایران بلاستیک توغندي په هر سیمې له هر تیریګره د حملې کولو کپی وړتیا لري. د ډنمارک ټلویزیون له یوه ډنمارکي افسر سره چې په 1900 اډې کې پرتو عسکرو کې شامل وو د ایران د توغندوي غش په اړه خبرې وکړې. هغه په دغه مراکې کې د توغول شوي توغندیو ځیرتیا او په دې اړه چې ولې د خطر ټلې د توغندۍ له رسېدا مخکې ونه وهل شوه وویل داسې ښکاري توغندي له رېډاره تیښتې په ډیرو دقیقو سیسټمونو سنبال وو. توغندي ډیر دقیقو او خپل نزوړ هدفونه یې ډیر ښه او په دقیق ډول وویشتل. له دې پرته چې حتی یو توغندی نسکور شي یا له هدفه منحرف شي، له دې هلته پوهېدلی شو چې ایرانیانو د الوتکو له ځایونو، بنکرونو، کمانډنې مرکزونو دقیقې نقشې درلودلې او کولی شول چې دغه تاسیسات په پوره آرامښت سره هدف وګرځوي. د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز کابو یوه میاشتې وروسته په یوې مقالې کې ولیکل د موجوده اسنادو او مدرکونو جاج ښایي دا لومړنی جاج ونی چې ایران نیت نه درلود په دغه حمله کې امریکایي عسکرو ته تاوان ونه رسي دومره دقیقې نه وي. دغه حمله هم د غرسخی چې د ایران د بلستیک توغنده اتوان په منځنی خطیز کې د امریکا او د هغې د متحدانو پوځي عملیاتو ته د سر گزار د ورکولو له پوتنشل او توان برخمن دی. بلاخره دا چې دغه حمله څرګنده کړه چې ایران د ستراتیژیک خطر د زغملو توان لري او د نوې وضعیت ممکنه ده امریکا مجبور کړي چې په سیمه کې د خپلو عسکرو په وضعیت کې بیا کتنه وکړي. د نیویارک ټایم او اسپانیا خبریال توماس پرډمن د سهونیست رژیم د ډیمون اټومي ریکټر د یو بنسټګر لکول ولې کال اسرائیل بیا دغه تازه خودل شوی وسونو ته په پام سره دغه تاسیسات بند کړي او د هر عربي هیواد پلازمینه د ایران په نسبت په خپل کارچار کې بیا کتنه وکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
د ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو وسام د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا 4 خور د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 9 نیټې سره سمون خوری. یو زر درویشت کاله پخوا د 421 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 14 نیټه د تاریخي قولونو په اساس د اندلس یو مشهور کاتب او شاعر ابن دراج قسطلی وفات شو. ابن قسطلی په 348 هجری قمری کال کې زیږیدلی و. د جنوبی اسپانیا اندلس یو لوی شاعر و او د 4 پیړۍ په پای کې او د 15 هجری قمری په پیل کې د عربي شعرونو په لوړاوي کې غوره رول درلود. هغه په اندلس کې په عربي شعر کې د ماډرن سټایل راپنځون کوي وو او د هغه اشعار پر ادبي او هنري ارزښت سربیره د اسپانیا د هغه وخت د پیښو په باب یو باوري سرچینه هم حسابېږي. دو سوه یو دیرش کاله پخوا د 1292 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه د روسیې او عثماني د دوو امپراتوریو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې په 13 میلادي پیړۍ کې اروپایي جنګونه پای ته ورسېدل. دغه جنګونه د 1298 میلادي کال له اګست میاشتې له روسي او استریا سره د عثماني امپراتورۍ د جنګ په اعلان سره پیل شول، ځکه چې دغه دواړو هیوادونو هڅه کوله عثماني هیواد وویشي. د جنګ په پای کې روسانو د کریمه ټاپو په شمول د عثماني امپراتورۍ زیاتې سیمې ونیولې. دریش پیته کال پخوا د 1906 میلادي کال د جنوري په 9 نیټه په مصر کې د نیل سند په سر د اسوان ستر بندر د جوړولو کار پیل شو. د دغه بند جوړېدل د مصر یو مهمه اقتصادي طرحه و چې د دغه هیواد د هغه وخت ولسمشر جمال عبد الناصر په 1953 میلادي کال کې اعلان کړ او لویدیځو هیوادونو هم د اسوان د بند د جوړولو او مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. خو په 1955 میلادي کال کې د عبد الناصر لخوا د سویس کانال له ملي اعلانېدو او پر مصر د انګلستان او صهیونیست رژیم د ګډو ځواکونو له حملې وروسته لوید لویدیزو هیوادونو په مصر د دباو د اچولو لپاره د اسوان بند له جوړولو سره لمرستې ډډه وکړه. له دې سره په یو وخت شوروي هم له فرصتونو په استفادې سره د دغه بند په جوړولو کې له مصر سره خورا مرستې وکړې او له دې وخته عبدالناصر شوروي ته ګروهنه پیدا کړه. اسوان بند د مصر په جنوب کې 144 متره لوړوالی، 3600 متره اوږدوالی لري او 2000 میگاواټ برېښنا تولیدوي. دغه بند ډېر کرهنیز ځمکې خړوبوي. پنځه څلوېښت کاله مخکې د 1450 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 19 نیټه د 1442 هجري لمریز کال د 15 پاسونه وروسته په قوم سپیڅلي ښار کې د ایران د پادشا رژیم پر ضد د دغه هیواد د مسلمانو خلکو لومړنۍ پراخې او پرتمینې مظاهرې وشوې. په دې ډول له 14 کالونو وروسته د ایران خلکو یو ځل بیا په پیاوړي او انقلابي روحیو سره د درود دیبي په خمینی شعارونه ورکړل. دغه مظاهرې د تهران د مازیګر چا په یوه ورځپانه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر ضد د سپکوونکو مقالې له چاپېدو وروسته وشوې. په دې ورځ خلکو او روحانیونو د قوم په ستر جماعت کې په پرلتې وهلو سره په ډاګه د باچا رژیم د لیرې کېدا غوښتنه وکړه او همدا موضوع د دې لامل شوه د رژیم ماموران په مظاهره کوونکو حملې وکړي او زیات شهیدان او ژوبل کړي. له دغې غمجنې پیښې وروسته زیاتره عالمان او روحانیونو نور ښارونو ته جلا وطن کړی شول.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د بینقاب امریکا له مجموعه څخه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، د تیرو برنامو په څیر په لومړي سر کې په تیرونې کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونونو ته کتنه کوو.
ډیرو عزتمن رودونکو، د امریکا له مهمو پیښو څخه لا پرله پسې رایې چونه وروسته د امریکا د ولسي جرګې کانګرس د نوی مشر په توګه د میک کارټی ټاکل کېده. په امریکا کې د بېساري قیمتي دوام، د امریکا په جنوبي سرحدونو کې د زرګونو کډوالو بې ځایه کېدام، په 2022 میلادي کال کې په امریکا کې د جرم او د جنایتونو ډیروالی، د پولیسو سرتیرو کمښت او د امریکا په ښوونځیو کې په ښکاره توګه د تعویض ډیروالي ته اشاره کولی شو.
قدرمن اوریدونکو، د جمهور غوښتونکو نوماند کوین مک کارتی له 15 ځلې رایې اچونې وروسته د امریکا پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو. مک کارتی د 2016 په رایو په ترسره کولو سره د ډیموکرات نوماند حکیم جیفرز د 212 رایو په وړاندې وتوانې د پارلمان د ریاست څوکۍ وګټي. شپږ استازي په رایه چونې کې نه وو. له دې سره چې جمهوري غوښتونکي په پارلمان کې د ډیموکراټانو په پرتله ډېر کم غوروالی لري، د ګوند دننه اختلافونه د دې لامل شوي چې ونه توانېږي د رئیس ټاکلو پر سر سره هوکړې ته ورسیږي. د جمهوري غوښتونکو مشر کوین مک کارتی په پارلمان کې د رایې چونې په 14 مخکنی پړاوونو کې ونه توانېد د دې څوکۍ ګټلو لپاره 218 اړینې رایې ترلاسه کړې. مک کارتی په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو په نسبي غوروالي سره د پارلمان ریاست ته د نوماند په توګه معرفي شو، خو د ده معرفي کېدل له عمومي په ځانګړي توګه په دې مجلس کې د فراکسیون آزادۍ له لورې له مخالفت سره مخامخ شو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې اوسنی ناورین د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې ده راڅرګندېدل ګڼل کېږي چې د مک کارتي له ریاسته یې ملاتړ کړی و.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې له نږدې یو نیم کال وړاندې ولسمشر جوزف بایډن د امریکا د مرکزي بانک مشر او د دې هیواد د مالي وزیر وویل کې ماته په دې هیواد کې تیریدونکي او لنډمهاله ده، خو امریکا همدارنګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې له بې ساري قیمتۍ سره لاس او ګریوان ده. داسې چې د امریکا د مالي وزیر جانیټ یلن اعتراف وکړ چې هغه وخت یې په تیروتنې فکر کوه چې قیمتي په امریکا کې تیریدونکي او لنډمهاله ده. په امریکا کې یوه اندپوښتنه د دې حکایت لري چې اوس مهاله د دې هیواد 80% خلک په کلکه د قیمتۍ په اړه اندېښنه لري. د امریکا خلک باوري دي چې قیمتونه ورځ تر بلې لوړېږي او د دې هیواد د خلکو حقونه او عواید یعنی معاشونه له قیمتۍ سره د مبارزې وړتیا نه لري. له دې قبله د امریکا ډیری خلکو د خپلو ورځنیو توکو د ډیر پیرلو لپاره پیر ته مخه کړې ده. د امریکا اقتصادي پال میشل کانل وایي د 2022 میلادي کال په دې وروستیو میاشتو کې له اعتباري کارتونو څخه د امریکا وګړو کارونه 40 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي. دا شمیر ډیره لوړه ده او معنا یې دا ده چې دوی د خپلو اړتیاو لپاره د نغدو پیسو اړتیا نه لري. په امریکا کې د نفتو د بیو ډیر لوړېدل دې حد ته رسیدلی دي چې د امریکا د انرژۍ اطلاعاتو مرکز اعلان کړی دی په 2022 میلادي کال کې د دې هیواد وګړي 522 میلیارد ډالره د نفتو پیرلو ته ورکړي دي او دا شمیره د 2021 میلادي کال په پرتله د 226 میلیارد ډالره ډیره وه. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د 2022 میلادي کال د سپټمبر په لومړیو میاشتو کې ولیکل سپینې ماڼۍ ته د جو بایډن د ورتلو راهیسې په امریکا کې د قیمتۍ کچه دواړه کمې شوې ده او 14% ته په لوړېدا سره د دې هیواد د کورنیو اقتصادي وضعیت ناوړه شوی دی. د امریکا اقتصادي څیړنو موسسې اقتصاد پوه پیټر سی آرل د محاسباتو له مخې د امریکا قیمتۍ د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې د جو بایډن د لوړې مراسمو راسي له 14% ډیره شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې په اصلي قیمتو کې د بې ثباتۍ خوراکي توکو او انرژیا بیې نه راځي. د تیر کال د ورته وخت په پرتله 9% لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې حقونه یوازې 8% لوړ شوي دي چې د امریکا منځنۍ طبقې د حقوقو د کمښت لامل شوې ده او دا ډله د خپلو ورځنیو اړتیاو لکه خواړه، ګاز او اجارو لپاره په سختۍ سره کوشش کوي. ارل د دې په بیانولو سره چې د امریکا د خلکو عواید د قیمتیو له څپې ډیر کم دي وویل قیمتي د دوی ژوند ته سخت زیان رسوي.
د امریکا د کډوالۍ سیاستونه له مکسیک سره د دې هیواد په جنوبي پولو کې د زرګونو کډوالو د بې ځایه کېدو لامل شول. د امریکا لوی څارنوالۍ له لورې د کډوالۍ قوانینو د 24 بند غځول په جنوبي پولو کې د زرګونو کډوالو د بې ځایه کېدو په معنا دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کریسمس په درشل کې د ژمي د هوا حالات په امریکا کې د ډیرو پیښو لامل شوي، له صفر د یخنۍ درجې ټیټو په جنوبی پولو کې کډوالو لپاره وضعیت ډیر ناوړه کړی. په دسمبر میاشت کې هوا ډیر بدلون وکړ. دوی په پنډخالو کې او د پولیزو سندونو ترڅنګ نږدې ژوند کوي. هوا ډیره یخه ده. په دې اړه یوې کډوالې مېرمنې وویل یخنی وحشتناک ده، هوا ډیره یخه شوې ده او موږ نشو کولی د خپل ځان ګرمولو لپاره کوم کار وکړو. موږ یوازې په پنډغالو کې اوسیږو. ماشومان نشي کولی دا وضعیت وزغمي. د بې پولې ډاکترانو یوه غړي هم په دې اړه زیاته کړې ده، دوی د اوبو او خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د دوی د ناوړه کېدو په حال کې دي او دا د استوګنځای کمښت له امله دی، دا د اوبو او خوړو د کمښت له امله دی. ډیری کډوال په ناروغیو اخته شوي. کډوال په اسانۍ سره نشي کولی له دغه وضعیت ځان وژغوري تر هغه پورې چې د امریکا د کډوالۍ قانون 240 بند شتون لري. وضعیت په همداسې وي. دا موضوع د دې روغتیا ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې دی چې ځینې ټولنیز فعالان خپله ټوله هڅه کوي تر څو له کډوالو سره مرسته وکړي. یوه ټولنیز فعال وویل ډیری کسان له سینده اوښتي دي، خو د امریکا پولیس سرتیری د دوی په تمه دي او دوی نشي او نیسي او دلته یې راولي. داسې ښکاري چې دا سخت وضعیت همدارنګه ډیری کسان له سینده اوښتي دي، خو د امریکا له پولیس سرتیری د دوی په تمه دي او دوی نیسي او دلته یې راولي. دا سیخکاری چی دا سخت وضعیت هم دارنگا دا ریو گراند سین پا جنوبی برخو که دا کدوالو لپاره دوام ولیدی. دا امریکا لوی سارنوالی تاکر شوی پا فروری میاشته که دا امریکا دا کدوالی قانون 240 بند غزولو دلائل بود سیدی، خو پا دی اره پریکره با ترجون میاشته وقت نیسی او پا دی زای که دا اجده مده لپاره دا کدوالو دشتون پا مانا دی.
ډیرو خوږو اوریدونکو، د امریکا د پولیسو ادارې له لورې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا هیواد په 2022 میلادي کال کې د ډیرو تاوتریخوالو او جرمونو شاهد و، چې یو لامل د پولیسو د شمیر کم خودل بلل شوی دی. د دې معلوماتو له مخې که څه هم په 2022 میلادي کال کې د وژنو کچه یو څه کمه شوې ده، خو د تاوتریخوالو لکه تیری، غلابې او اسلوال بریدونه او د کورونا ویروس له خپرېدا وړاندې په پرتله ډیر شوي دي. په ټول امریکا کې په 2022 میلادي کال کې په ډیرو ټولو کې په وسلې سره تاوتریخوالی لوړ شوي دي او په ګرمو وسلو سره د مرګ ژوبلې کچه په تیرو دریو لسیزو کې خپلې لوړې کچې ته رسیدلې ده. امریکا په 2022 میلادي کال کې په ټولنیزه توګه د ډزو له کبله د پیښو شاهده وه. له هغه ډلې څو موارده ویل کېږي د کرکې په انګیزې سره و. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د راپور له مخې د هغو ځوانانو ژوند چې اخیستل شوی دی شمیرنې ګواښونکې دي او ښایي چې وسله اوس مهال په امریکا کې د ځوانانو لومړنی قاتل دی. په واشنگټن کې د وسله وال تاوتریخوالي مرکز د شمیرنو له مخې امریکا د ډله ییزو ډزو له 600 څخه ډیرې پیښې په 2022 میلادي کال کې تجربه کړې دي، چې د تیرو څلورو په پرتله دوه چنده دي. هغه وخت چې شمیرې 386 موردونه وه. ډله ییزې ډزې په عمومي توګه هغو پیښو ته ویل کېږي چې په پایله کې له برید کوونکي پرته څلور یا له ډېر کسان ووژل شوي.
د امریکا د ښوونې او روزنې وزارت د مدني حقوقو دفتر په تېر یوه کال کې د امریکا په ښوونځیو کې د ښکاره تبعیض په اړه له بې ساري شکایتونو خبر ورکړی دی. دا نوې شاخص دی چې ښایي څه ډول د امریکا په ښوونځیو کې سیاسي او ټولنیزې شخړې رامنځته شوې دي. د نیویورک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د ښوونې او روزنې وزارت د مدني حقوقو دفتر د شمیرو پر اساس په تیر مالي کال کې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له نیمایي بیا تر 2022 میلادي کال د سپتمبر تر دیشمې نیټې پورې نږدې 19,000 شکایتونه په دفتر کې ثبت شوي دي، چې د تیر کال په پرتله دوه چنده دي او د 2014 مالي کال ریکارډ یې مات کړی دی. چارواکي وایي دا شکایتونه چې ډیری یې د خلکو د کمزورتیا، توکم او یا جنسیت پر اساس د ښکاره تبعیض ادعا لپاره دي، هغه ناخوښ منعکس کوي چې په څو وروستیو لسیزو کې په بدترین حالاتو کې سره راټول شوي دي. دا شکایتونه په داسې حال کې ثبتېږي چې د امریکا ښوونځي په دې لټه کې دي چې د کورونا خپرېدو لپاره د رخصتیو پایلو له امله د زده کوونکو د نمرو کمښت ومني، چې د امریکا د ښوونیز نظام د کمزورتیا ښکارندوی کوي. د مدني حقوقو د چارو مرستیال وزیر وویل د دې ډول شکایتونو ډیروالی چې تر اوسه په ښکاره توګه اعلان شوي نه دي، خو د دفتر په کلنی راپور کې به په راتلونکو میاشتو کې منعکس شي، هم هیله بخښونکي او د اندېښنې وړ ده. هغه وویل دا موضوع د خپلو زیانونو د جبرانولو لپاره د مدني حقوقو پر دفتر د خلکو د باور ښکارندوی کوي، او په همدې حال کې یې ښیي چې هغه زیان چې موږ یې له خپلو ماشومانو غواړو ومنلو. نجونې دي او د امریکا د ښوونې او روزنې وزارت د مدني حقوقو دفتر په دې راپور کې اعلان کړی چې په تیر کال کې ډیری راپورونه لکه د نورو کلونو په څیر د معلولو زده کوونکو په وړاندې تبعیض لرونکي کړنو پورې اړه لري، او نور شکایتونه په امریکا کې د توکم پالنې په موضوع کې د ښوونځیو رول او په همدې اړه دي. د مدني حقوقو په برخه کې ځینې فعالان او ځینې فعالې ډلې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په ښوونځیو کې د زغم نه کولو چاپېریال په رامنځته کولو تورنوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، خیچاری عزیزانو، سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه او حضور ته حاضر شوو چې افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ د افغانستان د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو یو ځل بیا ناخته وکړه، کومه چې د تورخم د سرحدي لارې د بندېدا سبب شوه. له تیر کال راسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د دغه ډلې ځواکونو څو ځلې د پاکستان سرحدي ځواکونو سره جګړې کړې دي، کومې چې په خورا توګه د ډیورینډ په سرحدي کرښه کې د پاکستان لخوا د اسغنجال د لګولو په دوام باندې د طالبانو د اعتراض په دلیل دي. له تیرو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت او پوځ د افغانستان طالبان د سرحدونو او د ترهګرو ډلو په تیره بیا د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په جدي ډول نه کنټرولولو تورن کړي دي. پاکستان او افغانستان په 1300 سرحدي لارو سره 2601 کیلومتره ګډ سرحدونه لري. د پاکستان او د افغانستان ترمیان کله ناکله د سرحدي لارو تړل کېده، او یا د توپونو ډزې په اقتصادي اړیکو په ځایي تګ راتګ او د غراز په ترانسپورټ باندې منفي اغیزې شیندي. خو د افغانستان طالبان اوس پاکستان د هر ډول امتیاز د ورکولو لپاره په کابل باندې د دباو د راوستلو لپاره د سرحدي لارو له تړلو پوځاري استفادې کولو تورنوي، په دې معنا چې په هر ډول ناخطې سره د پاکستان حکومت د سرحدي لارو په تړلو سره کوشش کوي خپلې غوښتنې په طالبانو باندې وروتپي.
تیرونی د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګری د زړونو د سردار قاسم سلیمانی د شهادت له دریامې کالیزې سره په یو وخت د اقتصادي مرستو په چوکاټ کې په خلکو بشردوستانه مرستې وویشلې. دغه مرستې چې څه د پاسه لس اټنوې په شپږ سوه اقتصادي کڅوړو سره په خلکو باندې وویشل شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت په تېر و څه د پاسه څلوېښتو کلونو کې چې د افغانستان له کورنیو جنګونو او نیواک سره ښکېل و، د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ و او دی. د خبری راپورونو پر اساس د افغانستان څه د پاسه 5 میلیونه مهاجر په ایران کې وسیږي، چې څه د پاسه 1 میلیون او شپږ لکه کسان یې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ایران ته راغلي دي او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو په څنګ کې ژوند کوي. په افغانستان کې چې له تیرو کلونو راهیسې خلک د خوراکي شیانو او د خوړو له مشکلاتو سره مخامخ دي، د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له خلکو سره هر ډول مرستې کړي دي او په عمل کې یې ښودلې ده چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې دی. دې ته په پام سره چې افغانستان د ایران په تمدني حوزه کې پروت دی، دواړه هیوادونه له کلتوري، ژبني او دیني ګډولو برخور دی او دغه چاره د دې سبب شوې ده چې د افغانستان خلک له ایران سره د پیوستون او د ملګرتیا د پیاوړتیا لپاره جدي ګروهن ولري. د اسلام د ستر سردار حاج قاسم سلیمانی د یاد او خاطرې د لمانځلو لپاره په ټول افغانستان کې د پرتمین مراسمو ترسره کېدل د دې ښودنه کوي چې د افغانستان خلک په دفاعي او امنیتي زمینو کې د زړونو د سردار قاسم سلیمانی د هڅو او د زحمتونو او خوړونو قدردانه.
خواږه دونکو، په تیره اونۍ کې یو بل مهم بدلون عراق ته د افغانستان د شیعه علماو د شورا د یو پلاوي سفر او له دغه ستر دیني مرجع آیت الله سیستانی او دغه را د عراق له لومړي وزیر محمد شیال سوډانی سره خبرې اترې کول و. د افغانستان د شیعه علماو د شورا دغه پلاوي عراق ته له سفره مخکې د ایران کوم ولایت ته په سفر کولو سره هلته له علماو سره کتنې او خبرې کړې وې. د ایران او د عراق علماو په افغانستان کې د پایداره امنیت او د ثبات د رامنځته کولو او پیاوړتیا لپاره د شیعه مسلمانانو په هڅې ټینګار وکړ. د افغانستان شیعه مسلمانان تل د بیا رغونې د پروګرامونو د پرمخ بیولو او د امنیت او د ثبات غوښتونکي دي او همدا اوس د افغانستان شیعه علماو د ایران قوم او د عراق نجف او بغداد ته په سفرونو سره له شیعه مسلمانانو سره د سیمه ییزو مرستو د جلبولو لپاره پړاویزې سلام مشورې ترسره کړې دي. د افغانستان د شیعه علماو له دغه پلاوي د ایران او د عراق د سیاسي چارواکو او د علماو هرکلی د افغانستان د خلکو د مشکلاتو له حل کولو سره د مرستې لپاره د جدي سیمه ییزې ګروهنې ښودنه کوي. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپیژان عبداللطیف نظاری په دې هکله وایي، د افغانستان خلک تل له سیمه ییزو مرستو په تیره بیا د شیعه مسلمانانو له مرستو ګټه پورته کړې ده او دا د دې ښودنه کوي چې هغوی هیڅکله یوازې نه دي پاتې، خو داسې ښکاري د طالبانو موقته حکومت د نړیوالې کتنې څرنګوالی او هغه حساسیتونه چې د طالبانو د سیاستونو او د پروګرامونو په هکله شته تر یوه حده د طالبانو له موقته حکومت سره رسمي حکومتي ارتباط محدودوي.
پاکستان په تېره اونۍ کې هم له بېلابېلو بدلونونو او پیښو سره مخامخ و چې تر ټولو مهمه موضوع یې سعودي عربستان ته د پاکستان د پوځ د مشر آسم منیر سفر و. د پاکستان د پوځ مشر آسم منیر په دغه سفر کې د سعودي عربستان له دفاع وزیر خالد بن سلمان سره د دوه اړخیزه دفاعي او امنیتي ملګرتیا او د پراختیا په لارو چارو غور وکړ. په دې سربیره د مالي مرستو د جذبولو لپاره هڅه د تاریخ د ترهګری ډلې د فعالیتونو کنټرولول او دغه راز د تحریک طالبان ډلې غړیو ته د پناه د نه ورکولو لپاره د افغانستان د طالبانو ډلې هڅول، سعودي عربستان ته له سفر کولو د پاکستان د پوځ د مشر آسم منیر نور هدفونه وو. پاکستان له سعودي عربستان او له متحده عربي امارات سره یو ځای د امریکا او د انګلستان په ملګرتیا سره په نیویمه میلادي لسیزه کې د افغانستان د طالبانو ډلې اصلي جوړونکي ګڼل کیږي. خو له تیر کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او د پاکستان اړیکې په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان ډلې د غړیو د شتون په دلیل له کړکېچ سره مخامخ شوي دي. له دې کبله پاکستان هیله لري سعودي عربستان د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په ښه کولو
کې مرسته وکړي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، په تیره اونۍ کې د پاکستان بل مهم خبر د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د شتون د دوام په باره کې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدل وو. په دې ډول چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله ګواښ وکړ چې د افغانستان په خاوره کې به د تحریک طالبان پاکستان ډلې په مرکزونو باندې بریدونه وکړي. که څه هم پاکستان د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د مرکزونو پر ضد د هوایي حملو د پیلېدا په هکله ځینې خبرونه رد کړي دي، خو امریکا وویل چې د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې په مرکزونو باندې د پاکستان د پوځ د هر ډول حملې ملاتړ کوي، کوم چې د طالبانو د موقت حکومت او د پاکستان په اړیکو کې تاوتریخوالو ته د لمن د وهلو لپاره د امریکا له فتنې څخه د ډکو هڅو بیانونکي ده. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان په خاوره کې د خپلو ځواکونو په منظمولو سره د افغانستان له خاورې په پاکستان باندې بریدونه کوي. د افغانستان طالبان د پاکستان د دغه ادعا په ردولو سره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان شخړه د پاکستان په حکومت پورې اړونده ګڼي چې باید په خپله یې حل کاندي. داسې موضوع چې د پاکستان د حکومت د غصې سبب ګرځي.
د پاکستان په اړه بل مهم خبر، د پاکستان په زندانونو کې د افغانستان د بندي شویو کډوالو په هکله د اندېښنو دوام دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دغه حالت باندې خواشنۍ څرګنده کړه. په افغانستان کې ټولنیز او سیاسي ټولنې باوري دي چې د افغانستان له کډوالو سره د پاکستان د حکومت بد چلند په دغه پړاو پورې محدود نه دی، بلکې په ټولو وختونو کې همداسې وو، ځکه چې د پاکستان حکومت تل هڅه کړې ده د مهاجرینو له مسلې څخه د کابل په حکومتونو د دباو د اړم په توګه استفاده وکړي. اوس د پاکستان حکومت هغه کسان په تیره هغه ښځې او ماشومان چې د معالجې او درملنې لپاره له افغانستان څخه پاکستان ته راځي هم نیسي او بندي کوي. د سیاسي مسایلو کارپیژان روی صفت وایي د افغانستان د کډوالو مسله د پاکستان لپاره تل د کابل د حکومتونو پر ضد د انساني اړم په توګه وه او ده. په حقیقت کې د افغانستان خلک د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د څرنګوالي قرباني دي. دغه چاره سبب شوې ده چې د پاکستان زندانونو ته د افغانستان له مهاجرینو ډک ووسي او په عین حال کې د افغانستان او د پاکستان ګډ سرحدونه له پاکستان څخه لشړل شوی و افغان مهاجرینو ډکوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
Thank you.